تر غلیو څیړنه ونه کړي نو دوی به د کراچۍ په ګډون د پاکستان ځینې ستر ښارونه وتړي او خپل احتجاج به ټول پاکستان ته وغځوي. نوموړي همداراز وویل چې تر دې وروسته به د نواز شریف حکومت ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات له پېښور څخه زموږ د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو. ورپسې د لوبو له میدان او د ګولیا چار تنظیم پروګرامونه مه هېروئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف حکومت ته خبرداری ورکړ چې که چیرې د 2013 میلادي کال د عمومي ټاکنو د درغلیو تحقیقات ونه کړي نو هغه به د احتجاج په توګه د پاکستان په سترو ښارونو کې کاربندیز اعلان کړي او ښارونه به وتړي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو د اګست 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او دا مهال د دې ښار په ډي سلو لارې کې د پاکستان د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډي. عمران خان چې د دوشنبې په شپه په اسلام آباد کې خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان د ګډ ګډ څخه راغلي وو وینا کوله، وویل چې د نواز شریف حکومت ته څلور اونۍ وخت ورکوي چې د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د درغلیو څیړنه وکړي او که چیرې په ټاکنو کې درغلي ثابته شي نو بیا د نواز شریف استعفا ورکړي او منځمهاله ټاکنې دې ترسره شي. نوموړي همداراز حکومت ته خبرداری ورکړ چې که چیرې غوښتنې ونه مني نو دوی به د احتجاج په توګه په لومړي پړاو کې د پاکستان ستر ښارونه او بیا د دسمبر په 14 نیټه ټول پاکستان کې کاربندي وکړي او ورځنی ژوند به په ټپه ودروي.
هم نه 109 دن گزار لیے ہمارا دھرنا جاری رہے گا لیکن 4 تاریخ کو میں
دی وی په اسلام آباد کې زمونږ د احتجاج یو سلنه ورځې پوره شپې خو اوس به په اسلام آباد کې پر احتجاج سربیره مونږ د دسمبر په 14 نیټه لاهور ښار بند کړو. تر هغې وروسته به فیصل آباد او د دسمبر په 12 نیټه به په کراچۍ کې هم عمومي کاربندیز اعلان کړو او همدارز به په 14 نیټه خپل احتجاج ټول پاکستان ته وغځو او ورځنی ژوند به په ټپه ودرو.
16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا.
هغه یو ځل بیا پر حکومت او پر خپل ځینو مخالف سیاسي ګوندونو تور لګاو چې په تیرو دوو کلونو کې پاکستانی ولس لپاره هیڅ ونه کړل او په خبره چې په هیواد کې اداري فساد اوج ته رسېدلی چې له امله اقتصاد ته ستر زیان اوښتی. نوموړي یو ځل بیا حکومت ته د مذاکراتو وړاندیز هم وکړ او ویې ویل چې ګوند یې خبرو ته چمتو دی. عمران د نواز شریف حکومت فاسد بولي او تور لګوي چې هغه په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. نوموړي د نواز شریف له حکومت شپږ غوښتنې کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون پکې د نواز شریف د استعفا غوښتنه هم شامله ده. دا یادونه وردا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر دې مخکې په اسلام آباد کې د خپل احتجاجي لاریونو د پیلولو پر مهال په پاکستان کې د مدني سرغړونې اعلان هم کړو چې بیا وروسته نه یوازې پاکستانی ولس بلکې د تحریک انصاف ګوند پلویان هم ونه مانه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دې پروګرام کې د استرالیا د یو ځوان لوبغاړي فلیپ هیوز د مړینې په اړه ځانګړی راپور لرو، خو له هغې مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. نصیب الله سکندر د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی آزادی راډیو ته وویل د تکواندو فدراسیون د ټولو غړیو په جنرال اسامبلی کې نصیب الله سکندر د 22 رایو په ګټلو سره وکړی شول خپل سیال وحید الله ته چې یوازې یو رایه ګټلې وه ماته ورکړي او د څلورو کالونو لپاره د افغانستان د تکواندو د رئیس په توګه وټاکل شي. اخوا ښاغلی ترکی وایي چې په دغو انتخاباتو کې غلام ربانی د یاد فدراسیون د جنرال ډایریکټر په توګه باندې انتخاب شو. دا ویل چې دغه انتخابات د بدني روزنې ریاست لخوا شوی و چې د اولمپیک ملي کمیټې استازو هم پکې برخه اخیستې وه. لبلې خوا د اولمپیک د ملي کمیټې ځینې چارواکي چې د تکواندو فدراسیون پخوانی چارواکي هم دي دغه انتخابات غیر قانوني بولي او وایي چې هیڅ بل اداره د تکواندو فدراسیون د انتخاباتو د ترسره کولو حق نه لري. د تکواندو فدراسیون پخوانی سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته ویل چې د تکواندو فدراسیون انتخابات غیر قانوني دي او باید چې د تکواندو فدراسیون انتخابات د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د نړیوالو اساساتو پام کې نیولو سره ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اماراتو په ملي لوبډله باندې دوه لوبي بایللي، خو تمه ده چې دوه نورې لوبي هم په دغه ټورنمنت کې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل که څه هم افغان ټیم
جمعې او یک شنبه په ورځو باندې په اماراتو باندې دوه یورزنی نړیوالې لوبې وبایللې، خو تمه ده د سه شنبه په ورځ خپل دریمه نړیوالې ورځنی لوبه د امارات په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان بله څلورمه لوبه به د دسمبر په څلورمه یعنې د چهارشنبه په ورځ ترسره کړي. د دغو دواړو ټیمونو د دغو سیالیو هدف د نړیوال جام لپاره د دواړو ټیمونو چمتووالی ښودل شوی. د افغانستان د هندبال لوبغاړي د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د لوبو لپاره پاکستان ته لاړل. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل په دغو لوبو کې د افغانستان په استازیتوب یو دېرش لوبغاړو له خپلو روزونکو او استازو سره برخه اخیستې ده. د ښاغلي نیازی په خبره دغه لوبې به اته ورځې دوام وکړي چې له افغانستان نه دوه نجونو او هلکانو ټیمونو پکې برخه اخیستې ده. ښاغلی نیازی وایي افغانستان د دغو سیالیو له تیر دورې نه د نقرې مډال خپل کړی و. د لوبو مهم خبرونه موارد را بشو خپل پروګرام ته. لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې وویل، د دازل د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام د فلیپ هیوز د مړینې په خاطر ځانګړی شوی دی. البته په دې اړه باندې به یو ځانګړی راپور واورو.
As you know, Philip was hit in the neck by a cricket ball at the SCG on Tuesday.
لکه څنګه چې په هیګه فلیپ تیر سهشنبه د سېډنی په ګراوند کې په غاړه د کرکټ په یو بالو لګیت. په هماغه شیبه ودرید خو بیا پزمکه ولوید. د استرالیا د ټیم ډاکټر پیټر براکنر او چې د فیول هیز په اړه ویل، د استرالیا د ټیسټ او یورزنی لوبو پیلوونکی بیټسمن فلیپ جایل هوز د 25 کلونو په عمر تیر پنځشنبه د سېډنی په وین سنت روغتون کې ساور کړه. د تیر سهشنبه د جنوبي استرالیا د ټیم لپاره د لوبي پر مهال د نیو ساوث ویلز د تیز بالر شان اباټ په بال ولګید او سمدستي پزمکه ولوید. د استرالیا د ټیم ډاکټر پیټر براکنر د هیز د مړینې دلایل دا وړاندې کوي.
As you know, Philip was hit in the neck by a cricket ball.
لکه څنګه چې په هیګه فلیپ تیر سهشنبه د سېډنی په ګراوند کې په غاړه د کرکټ په یو بال ولګید. په هماغه شیبه ودرید خو بیا پزمکه ولوید. فلیپ په غاړه لګیدلې و چې له عملی مغزو ته د وینې رسوونکې شریان ضربه لیدلې و. همدا ضربه د دې لامل شو چې شریانې کارونه کړي او د ډېرې ضربې له امله وچوي. فلیپ هیوز د مرګ له لاسه د خپلې شپږویشت کلنې زوکړې جشن ونه شو لمانځلی. دی د نومبر په دیرشمه پوره شپږویشت کلن کېده. د هیوز مړینې د استرالیا او د ټولو هیوادونو د کرکټ لوبغاړي او ځوانان خوشي نکړل. د استرالیا د ټیم کپتان مایکل کلارک چې ډېر کله له فلیپ هیوز سره لوبه کړې وه وویل چې نړۍ د خپل خو زامنو له ډلې یو لاسه
ورکړ.
موږ سخت خپه یو. هغه په خپل کورني کرکټ کې لوبېده. هیوز له خپلو ملګرو سره د کرکټ لوبې کولو تر ټولو خوشاله وخت تیراوه. کله به یې چې ویل له نورو هلکانو سره لوبه د خپل هیواد لپاره کوو، دا به ټولو ته یادېږي. موږ به تل خندانه څیره او روښانه سترګې یادوو او ورپسې خفه به یو. نړۍ نن یو له ښو زامنو له لاسه ورکړ او زموږ ټولو اوښکې وبهولې. فلیپ هیوز په 2009 میلادي کال کې د فبروري په 26مه د استرالیا لپاره لومړی ټیسټ لوبه وکړه. د 2013 کال د جنوري په 11مه د ورځې نړیوال لوبو پیل وکړ. د پشپک ډیر شو ټیسټ لوبو کې څه باندې یو نیم زر منډې کړې وي، درې سلیزي او 55 جوړې کړې وي. په ورځې لوبو کې هم 25 سیالۍ استرالیا ته کړې وي چې 86 منډې جوړې کړې وي او 2 سلیزي او 45 په کارنامه کې شامل وي. هیوز ډیر وخت لومړی درجه لوبي او داخلي لوبي کړي. په مقدماتي لوبو کې 9023 منډې جوړې کړې چې 86 سلیزي او 45 د قدر وړ دي. اخو د استرالیا د ټیم په خواني تیز بالر بریټلی په دې ځواني کې د هیوز مړینه د استرالیا لپاره ضایع وبلله او وی ویل چې هیوز ډیر روښانه راتلونکي په مخ درلوده. کله چې ورته حیرانوونکي غمجنې پیښې کېږي نو د فیل په اړه به فکر کوو. 25 کلنو ډیر راتلونکي مخ ته درلوده. تل یې ښه لوبه کوله. د همدې لپاره ټول لوبغاړي پرې غمجن او خواشینی دي. بلې خواته بل کس چې ډیر به غمجن او حیرانه وي هغه شانه بار دی چې په بال باندې هیوز ویشتلی دی. فلیپ هیوز د نیو ساوث ویلز په ماکویل سیمه کې اوسېده. مور یې ویرجینا او پلار یې ګریګ نومېده. د استرالیا د ټیم کپتان مایکل کلارک وایي د استرالیا د کرکټ له ادارې وغوښتل د هیوز د کورنۍ او د هغه د مړینې د درناوي په خاطر دي د هغه کمیس د تل لپاره د استرالیا کرکټ نه تقاعد کړي. ما د هیوز له کورنۍ سره وعده کړې وه چې د هغه د یاد د درنښت لپاره به څه چې زموږ په توان کې وي ونه سپمو. د استرالیا د کرکټ ادارې نه مې وغوښتل چې د فلیپ هیوز د یو ورځنیو نړیوالو لوبو کمیس 4 شپېته شمېره لري تقاوت کړي. هغوی دا خبره ومنله او دا کار مونږ ته ډیر ارزښت لري. د زده کړې لپاره د هیوز عادت به مونږ ټول د ژوند تر پایه یاد ساتو. زه غواړم ټولو ته کور ودانۍ ووایم چې د هیوز د مړینې او دې غمجنو ورځو کې له مونږ سره مل پاتې شول. د هیوز په مړینې باندې د نړۍ ټول لوبغاړو سخته خواشیني وښوده. د هغه د مړینې د درناوي لپاره په دې ورځ اکثر نړیوالې لوبې بلې ورځې ته وځنډېدې. د افغانستان کرکټ بورډ هم د هیوز مړینه د کرکټ د نړۍ او استرالیا لپاره ستره ضایع وبلله. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي په دې اړه داسې وویل:
واقعاً چې زموږ لپاره هم دا یو زړه خوښوونکی دی. د خفګان وړ خبرو کله چې ما دا خبر واورېد، درې ورځې د لوبغاړي چې د استرالیا په کرکټ په ملي لوبډله کې واقعاً چې ډېر یو ښه ځای درلودې، خصوصاً د بیټینګ په شعبه کې د استرالیا کرکټ بورډ په ده باندې ډېر حساب کاوه. بله خبره دا وه چې د ځوان، خو په هر حال زه د افغانستان د کرکټ بورډ په نمایندګي بیا هم د استرالیا کرکټ بورډ ته تسلي وایم. د فامیل ته، دا د سپورټ نړۍ ده.
ښاغلی فضلي وویل د یو لوبغاړي ټپي کېدل او یا مړینه ټول ټیم ته ډېره سخته تمامېږي. ده وویل کله چې افغان لوبغاړی حمید حسن په یو لوبه کې د انګلستان په وړاندې ژوبل شو او له هغې وروسته د څه مودې لپاره له لوبو پاتې شو، نه یوازې کرکټ بورډ بلکې ټولو افغانانو د هغه کمی احساسوه. ښاغلی فضلي وایي د دې لپاره چې د کرکټ په برخه کې اسانتیاوې راشي، ښه ده چې ځینو شیانو ته د کرکټ نړیواله شورا پام وکړي.
باید د کرکټ د میدانونو، معیاري میدانونو کې، یو خو کله چې په بونډري باندې دا بورډونه لګول کېږي، د سپونسرو دپاره دا باید د اوسپنیز دغه څه موادو څخه کار وانخیستل شي، ځکه د حمید حسن هم دغه چې پر یو اوسپن باندې لګېدلې وه. او دوم هغه سیفتي یا کوم د ځان دپاره چې د بونسر یا د دغه بال له ځان ساتي، هغه نور د دې ښه نه شي جوړېدلی. خو بیا هم که چېرته جوړېږي، په مجموع کې موږ وګورو 24 کرکټ قوانین دي، په دې کې څه تغییر او تبدیل نه راځي. اما پلیټ کنډیشن چې ورته وایي، په هغه کې څه تغییرات راځي. نو خدای دې وکړي چې د وخت په تېرېدو سره د کرکټ نړیواله شورا ودې ته هم توجه وکړي.
د کرکټ په تاریخ کې نږدې 100 لوبغاړي د لوبو پر مهال ټپیان شوي چې لډلې شاوخوا 100 تنو پر وختونو کې ساور کړي. هیوز لمړینې دوه ورځې وروسته د اسرایلو په اشداد کې د لوبې پر مهال یو امپایر د بال په لګېدو سره مړ شو. دغه امپایر او هیوز لمړینې وروسته د کرکټ نړیوالو مبصرینو د کرکټ د خوندیتوب په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې، خو تر اوسه پورې د لوبو پر مهال د لوبغاړو د ژوند د لا خوندي کولو په برخه کې د کرکټ نړیوالې شورا کومه پریکړه نه ده کړې.
اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږواوریدونکو سلام. چې سکل ژمی به څنګه تیر شي، حکومت نه د بیړنیو مرستو څه وایي او نه هم د عادي مرستو، لکه له سره چې نه واوره وریږي او نه هم ساړه راځي. او یا به کیدای شي سکل د خلکو ساړه نه کیږي چې څه نه وایي. خو ځینې نوي کارپوهان باور لري چې سکل د انتخاباتو د نتایجو او کابینې جوړېدلو خبرو له خلکو هم ساړه هیر کړي او هم تاوده. د خبرونې په پیل کې مو د یو پروګرام جوړونکي له کاره خبره وو.